ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغله. ستړي مسې ده شنبه ورځ ده سور د میاشتې لومړۍ نیټه ده د 1391 هجری لمریز کال. نن د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده د 2013 میلادي کال. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. په افغانستان کې نن پر اداري اصلاحاتو باندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی خبرې کړې دي. د خبرو جزئیات په واورې نور مسایل به ورسره درته وردرو پیژنو. اول به ورسره رضوان مراد ته چې د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې د روان بهیر د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بیوروکراسۍ او د تعهد نشتوالی د قالینو صنعت او په دې برخه کې د ښځو هڅونه له ستونزو سره مخ کړې ده. او د شمالي کوریا مشر وویل هیواد باید د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو توغندیو ازموینې سر لننه ودروي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې د روان بهیر د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د نوملیکنې مرکزونو ته ګواښونه موجود دي خو په دې پروسه کې د خلکو د ګډون مخه نه ده نیول شوې.
ما قبلا هم نگرانی داشتیم و حالا هم داریم، ولی امنیت سبب نشده که مردم به مراکز نرود. خوشبختانه تا از اول و از 25 حمل تا روز پنج شنبه بیشتر از 160,000 نفر ثبت نام کرده.
نوموړی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په غور، بادغیس او ننګرهار ولایتونو کې د پارلماني ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لومنکنې پر مرکزونو بریدونه شوي دي. دا ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې وکیلان او د ارادي اداري هیئت د ملي امنیت د رئیس ته استجواب لپاره له راټولو شو لاسلیکونو څخه په ګټې اخیستو د هغه د استضاع غوښتنه کوي. د ولسی جرګې دا غړي وایي درې اونۍ وړاندې د معصوم ستانیسي د استجواب په هدف له وکیلانو لاسلیکونه واخیستل شول، خو اداري هیئت او یو شمېر وکیلان غواړي چې له همهغو لاسلیکونو څخه په ګټې اخیستو ښاغلی ستانکزی استضاع کړي. د ولسی جرګې غړي غلام فارق مجروح ویل نوموړي ویل چې درې اونۍ وړاندې د ملي امنیت د رئیس ته استضاع خبره کېده او بیا دا خبره په استجواب بدله شوله، خو د نوموړي په وینا ملي امنیت رئیس تالار ته راغی او خبرې وکړې او هیچ هم ونه ویل چې نه یې مني. تر دې مخکې د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي ویلي چې د استضاع یا استجواب پرېکړه په وکیلانو پورې اړه لري او د اداري هیئت او اداري هیئت د جرګې د کمیټو د رئیسانو د پرېکړې له مخې د چهارشنبې په ورځ د معصوم ستانکزي د استضاع لپاره ټاکلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بیوروکراسۍ او د تعهد نشوالی د قالینو صنعت او په دې برخه کې د ښځو هڅونه له ستونزو سره مخ کړې ده. ښاغلي غنی چې نن یې د ملکي خدماتو او اصلاحاتو د کمیشن د نوي ودانۍ د پرانستلو او د ملي تدارکاتو د نویو کارکوونکو د معرفي په مراسمو کې خبرې کولې، د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت نه وغوښتل چې د قالینو د صنعت مخته د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره پر نویو قوانینو کار وکړي. ولسمشر د غراس پر خصوصي سکتور غږ وکړ چې په خپلو نوښتونو سره له هیواد څخه د هغه څه د مخنیوي لپاره چې د قالینو قاچاق وباله کار وکړي. د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وروستیو تهاجمي عملیاتو کې 28 داعش وسلوال وژل شوي دي. په ختیځ کې د سیلاب قلور د قمندانانو ویل دا داعشیان په بټیکوټ، رودات، دی بالا او دور بابا ولسوالیو کې وژل شوي. دا عملیات د افغان امنیتي ځواکونو پلي او هوایي سرتیرو ترسره کړی دي. سیلاب قلوردو وایي د دې عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې مهم پټنځایونه هم په نښه شوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون ویل هیواد به د اټومي وسلو بلاستیک توغندیو ازموینې ودروي او یو اټومي مرکز به هم بند کړي. د جنوبي کوریا یونهاب خبري اژانس ته شمالي کوریا د دولتي رسنۍ په وینا خبر ورکړی چې سر لنن به شمالي کوریا اټومي ازمیښتونه او د لرې واټن ویشتونکو بلاستیک توغندیو ازموینې ودروي. د خبر له مخې شمالي کوریا دا ژمنه هم کړې ده چې د دې هیواد په شمال کې به یو اټومي مرکز وتړي. شمالي کوریا ویلي دي چې دغه هیواد به له هغو نړیوالو هڅو سره یو ځای شي چې یو مخ د اټومي ازموینو د درېدو غوښتنه کوي. د شمالي کوریا مشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې نوموړی د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وویني. او د ارمنستان صدر اعظم سر سرکیسیان پر خپل سیاسي مخالف چې په مرکز ایروان کې د اعتراضونو مشرک وی غږ وکړ چې له حکومت سره د سمدستي خبرې پیل کړي. سرکیسیان نن په اعلامیه کې ویل چې د ارمنستان د سیاسي تحولاتو په اړه ژوره اندېښنه لري. په همدې حال کې پولیسو خبرداری ورکړې ده چې په پایتخت ایروان کې د صدر اعظم پر ضد مظاهرې نور د زغم وړ نه دي. خو د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له حکومت سره د خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی او د صدر اعظم سرکیسیان د استعفا غوښتنه کړې ده. پوشینیان ویل بحث ته چمتو یو خو بحث به مو د سرکیسیان د استعفا د نیټې او په دې اړه د نورو مسئلو په اړه وي. هغه ویل صدر اعظم سرکیسیان چې څومره ژر واک پرېږدي هغومره به د هغه او د ارمنستان لپاره ګټور وي. په ارمنستان کې وروسته تر هغې مظاهرې پیل شوې چې د دې هیواد پارلمان سر سرکیسیان د صدر اعظم په توګه وټاکه. سر سرکیسیان تر دې مخکې د لسو کلونو لپاره د ارمنستان ولسمشر وو او یوازې دوه اونۍ وړاندې د واک موده پای ته ورسېده.
تاسو د ازادي راډیو اورید مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې د خبرونو مو تر پنځو بجو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په وروستیو کې د افغانستان څخه بهر د ډیپلوماټانو او د افغانستان د حکومت د نورو سیاسي مامورینو فعالیت او دا چې هغوی په نورو هیوادونو کې پناه اخلي په مطبوعاتو کې ډیر مطرح شوې مسله ده. د افغانستان جمهور رئیس نن پر دې مسله باندې خبرې کړې دي او ویلي دي چې هر هغه افغان چې په رسمي ماموریت بهر تاسو کېږي باید د یو واحد ولس استازوي او د داسې هیواد نمائندګي وکړي چې غواړي له جګړې ووځي. موږ په دې اړه د افغانستان د پاکستان کې د افغانستان له یو پخواني ډیپلومات سره خبرې کړې دي.
امیدوار استم چې شفافیت تیمتیبال نه وي، شفافیت په قومي او ژبني نه وي، رئیس جمهور د دیني افراد واخلي.
په دې خبرونه کې به د افغانستان په اداري چوکاټ کې پر شفافیت د جمهور رئیس اشرف غنی خبرې واوري. په همدې خبرونه کې ورزو کندوز د کندوز ته هلته د ازادي راډیو خبريال د چارواکو په حواله وایي چې لږ تر لږه 2500 شونځي تړلې دي.
په دې رسته کې کندوز زیات خوندي چې د ماشومان او ځوانان په مخ تړل دي.
ولې دغه شونډي تړل سوي دي؟ په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو تر څنګ واوري چې په ایران کې یو شمېر مذهبي کړۍ اوس هڅه کوي چې د هغه هیواد د قم شار یو نوی واتیکان سي، له ایران جلا سي او یو نوی مملکت سي، یو خپلواک هیواد سي. خو آیا دا ممکنه ده؟ په دې سربیره به دوه اونیز پروګرامونه درته لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو اونیز پروګرام. د خبرونی اول مطلب مو د جمهور رئیس اشرف غنی په نننوی خبرو دی. جمهور رئیس اشرف غنی نن په کابل کې وویل هر افغان وګړي چې له افغانستان د دولت لوري بهر ته رسمي ماموریت حاصل کړي باید د یو واحد ولس او د یو داسې هیواد استازوي چې غواړي له جګړې ووځي. په وروستیو کې په کاناډا کې د افغانستان د حکومت سفیر وویل چې زیات شمېر ډیپلوماټانو چې کاناډا ته رسمي ماموریت تللي او یا په سفارت کې رسمي کارونه درلودو هلته پناه اخیستې ده او خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي. دا مسله په نورو هیوادونو کې هم وخت نا وخت په مطبوعاتو کې یاده شوې ده. جمهور رئیس پر دې مسله خبرې کړې دي. نورې څرګندونې به په دغه رپورت کې واوري چې کابل از ما همکار محمد حدیث پر دې جوړ کړی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسون باید د بهرنیو چارو وزارت په ګډون ژر تر ژره په ټولو حکومتي بنسټونو کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړي. ښاغلي غنی چې د شنبه په ورځ په کابل کې د شاوخوا شلو سوداګریزو آتشو او د ځینو ادارو لپاره د رئیسانو د معرفي په غونډه کې خبرې کولې وویل چې افغانان باید په دې پوه شي چې کڅوک د دوی استازیتوب کوي د یوې شفافې پروسې له لارې غوره شوې دي.
مردم افغانستان باید بفهمند که هر کس که از ایشان نمایندګي میکنه
د افغانستان خلک باید پرې پوه شي چې که هر څوک د دوی استازیتوب کوي د یوې شفافې آزادې او ډاډمنې پروسې لارې انتصاب شوي دي. هر څومره چې ضوابط ټینګ شي په هماغه اندازه ملي یووالی او پر دولت د خلکو باور ډیریږي او په ورته وخت کې خلکو ته دا پیغام رسیږي چې که هر څومره په خدماتو مصرف کیږي نتیجه ورته لري.
خدماتې کې سرچمو مصرف میکنیم بشان نتیجه
خاغلی غنی سوداګریز او اتشو ته په خطاب کې ویل چې سر لنن تاسې چې هر هیواد ته زینو د افغانستان دی و واحد ملت او دی و منسجم دولت چې جنگا دروتلو لپاره ټینګ اراده لري استازي توپ کوي. د ملکی خدمتونو اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری په یاد غونډه کې هیلو خوده چې سوداګریز اتشې بل نورو هیوادونو سره د سوداګریز اړیکو په لاپ یوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د یادې ادارې د معلوماتو لمخې شل کسان چې دوه خزي هم پکې دي دی وی آزاد سیالي لاره تازه په یو شمیر هیوادونو کې د سوداګریزو اتشو په توګه انتخاب شوی چې ډیر ژر خپل کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په بهر کې د یو شمیر افغان ډیپلوماټانو د ظرفیت په اړه جدي انتقادونه مطرح شوي دي. تازه د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون ویلي چې په یو شمیر هیوادونو کې داسې ډیپلوماټان هم په دندو ګمارل شوي چې د دولسم ټولګي سند هم نه لري او بې سواد دي چې د خاص سازیتوب تمه ترې نشي کېدای. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی بیا که هم په دې برخه کې اصلاحات مهم بولي، خو وایي داسې نشي چې د اصلاحاتو په پلمه بیا هم سیستماتیک فساد ته زمینه برابره شي.
امیدوار هستم چې شفافیت تیمتیبال نه وي، شفافیت په قومي او ژبني نه وي، رئیس جمهور به ځینې افراد واخلي. داسې خلک مقرر شوی چې پالخ په ټکی نه پي، یا داسې خلک دي چې
د خاغلی سعیدی په خبره په داسې حال کې چې افغانستان له سختو شرایطو تیریږي، نو اړتیا ده چې په بهر کې په کار پوه او داسې افغانان چې له اوسنیو ستونزمنو شرایطو د وتلو اراده ولري په دندو وګمارل شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې پر فساد خبرو ته ادامه ورکوو. د افغانستان د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون ویلي چې په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې میلیونونه ډالر له افغانستان سره مرسته وسوه، خو د مرستې زیاتې پیسې ضایع سوې دي او په دې اړه باید تحقیق وشي. د افغانستان د اقتصاد وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د اداري فساد موجودیت یوه لویه ستونزه ده، خو دوی وایي چې پر ضد یې جدي مبارزه کوي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپی په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستو د حیفو میل کېدو له امله دغه هیواد په اقتصادي او د بیا رغونې په برخو کې نه جبرانېدونکی فرصت له لاسه ورکړی. د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون دغه مطلب په څرګندولو سره وایي، په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د مرسته کوونکو ادارو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتونو بېغورۍ په دغه هیواد کې په پراخه کچه فساد ته زمینه برابره کړې ده. د دغه کمیسیون رئیس محمد عظیم قویاش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دغه مرستو حیفو میل کوونکي باید جدي وپوښتل شي.
د سیګارو حکومت له لوري ګمارل شوی کمیسیونونه باید له دغه موضوع نه څارنه وکړي. کله چې څېړنې وشي په یقیني توګه چې حتماً به حقیقتونه څرګند شي چې فساد چیرته او کوم کسان پکې ښکیل دي، ټول باید تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي او کومې پیسې چې حیفو میل شوي بیرته د دولت خزانې ته راوګرځول شي.
دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتشې ادارې د پنجشنبې په ورځ په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو مالي مرستې فساد ته لاره هواره کړې ده. د سیګار په وینا د دې مرستو چمتو کولو طریقه د متحده ایالاتو څانګو ترمنځ پیچلتیا رامنځته کړې او په افغانستان کې د اداري فساد زغم په یو ډول له فساد کوونکو کسانو نه د ملاتړ په معنا ده چې د هیواد د اقتصادي امکاناتو او بیا رغونې د پروګرامونو د حیفو میل کېدو لامل ګرځي. سیګار تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د فساد له موجودیت او د مرستو د حیفو میل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه چې تر ټولو تازه راپور یې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تیلو د خرڅلاو په تړاو. په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت په هیواد کې اداري فساد لویه ننګونه بولي، وایي دغه پدیده پانګونه او اقتصادي فعالیتونه په شدت متاثره کړي دي. خو دغه وزارت ویان سهراب بهمن ویل د افغانستان حکومت له فساد سره جدي مبارزه روانه کړي او په دې برخه کې خیلی لاسته راوړنې لري.
مبارزه با فساد در هر کشور
تاسو نړیوالې تجربه وګورئ چې له فساد سره مبارزه لنډمهاله کې نتیجه نه ده ورکړي، خو افغان حکومت شمن دی چې له فساد سره مبارزه کې باید جدي عمل وکړي، ځکه فساد نه یوازې د اقتصادي کمزورتیا لامل ګرځي بلکې نورې برخې هم زیانمنوي.
د نوموړي په وینا د ناامنۍ او فقر ترڅنګ اداري فساد په افغانستان کې له لویو ننګونو شمېرل کېږي، خو د دغې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره د حکومت هڅې روانې دي. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر وایي د بهرنیو مرستو په لګښت کې د فساد موجودیت او په دې برخه کې بې غوري د دې لامل ګرځېدلی چې له نیمایي ډېرې مرستې حیفو میل او ملي او اساسي پروژې په کم شمېر او بې کیفیته پلي شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورستو کلنو کې کندوز د افغانستان له ډیرو نارامه ولایتونو د یو وخت نه وخت چکړو رپورټونه خپرېږم. د کندوز خلک وایي چې د جګړې له امله او په دغه ولایت کې د نامنۍ له امله لسکونه شوندي د دوی په سیمو کې تړلي دي او د دوی زرګونه ماشومان او تنکي ځوانان نسي کولای چې زده کړه وکړي. دوی له حکومت غواړي چې په دغو سیمو کې د شوندي پرانیزي. خو دا چې ستونزه اساسا څه ده، په دې اړه به د اجمل آرین په رپورټ کې جزئیات واورئ.
په کندز کې وسلوالو مخالفانو د 250 ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کندز ولایتي شورا وایي چې د پوهنې ریاست په دغه ولایت کې 1500 فعال ښوونځي لري، خو د روان کال پیل څخه تر دې دمه وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د 250 ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي او له کبله یې په زرګونه ځوانان او کوچنیان د ښوونې او روزنې له بهیر څخه بې برخه پاتې دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی او د دغه شورا غړي فوزی یفتلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په کندز کې کابو د 50% ښوونځیو دروازې د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي او په دې اساس شرایط کې دغه مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو. د موږ د معلوماتو له مخې څه باندې 250 ښوونځي د طالبانو لخوا بند شوي دي او دغه موضوع خلکو ته ډېرې اندېښنې زیږولې دي. موږ له مرکزي حکومت څخه غواړو چې دغه ستونزې ته ژر تر ژره د پای ټکی کېږدي. که څه هم د کندز د پوهنې ریاست چارواکي دغه خبرې نه تاییدوي او برسیره پر دې نه حاضرېږي تر څو په دې اړه رسنیو ته وضاحت ورکړي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي هم تاییدوي چې په دغه ولایت کې د یو زیات شمېر ښوونځیو دروازې د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي. د کندز د ولی ویان نعمت الله تیموري وایي چې سیمه ییزې ادارې د شفافیت او د اداري فساد د مخنیوي په خاطر د ښوونکو د معاشونو سیستم یې بانکي کړی تر څو ښوونکي خپل معاشونه د بانک له لارې ترلاسه کړي. نو په همدې دلیل وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
د دې لپاره چې موږ شفافیت راولو او د فساد پر وړاندې مبارزه وکړو، موږ د معلمینو معاشونه بانکي سیستم ته واچولو، یعنی بانکي مو کړه چې هر معلم حقوق یې دي، اجراات یې دي او هغه څه معاشونه چې د بانک له طریقه دوی ته ورسیږي. یو شمېر خلک چې د بانکي سیستم سره مخالفت ته کوه، په دې کې یعنی د معتمد لارې پیسو ته دوی ګټې وي، دوی په دغه برخه کې مخالفت وکړه. 1500 پورته مکتبونه په کندز کې دي چې د دې څخه یو شمېر تړل شوي دي.
خو له دې وړاندې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي ویلي وو چې ښوونځي د هغوی لخوا نه دي تړل شوي، بلکې د ښوونکو لخوا بند شوي دي، ځکه د ښوونکو د معاشونو سیستم بانکي شوی، نو په همدې خاطر یې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر مدني فعالان بیا د کندز له سیمه ییزې ادارې غواړي چې د قومي مشرانو او دیني علماو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفانو ته قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي.
په دې وروستیو کې د کندز زیات ښوونځي چې دي د ماشومانو ځوانانو په مخ تړل دي، البته د طالبانو د خوانه چې هغوی په دې کې خپل سیاسي اهداف ممکن ولري، د هغې په خاطر تړل دي. خو دولت لپاره پکار ده چې په هره طریقه کې چې هغوی سره جوړجاړی وکړي او دغه مکتبونه بیرته د ماشومانو ځوانانو په مخ خلاص کړي.
په کندز کې په داسې حال کې د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړل کېږي چې روان کال د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د پوهنې کال په نوم نومول شوی وو. خو د کندز ولایتي شورا بیا وایي چې په دغه ولایت کې د روان کال پیل څخه تر اوسه پورې څه باندې 2,00,000 ځوانان او ماشومان د زده کړې له بهیر څخه لرې پاتې دي او دغه مسلې خلک د خپل د ماشومانو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو که په دې اړه ستونزه لرئ او یا غواړئ چې پر دې خبرې وکړئ چې خلک څه کولای سي د دغې ستونزې د حل لپاره، نو تاسو موږ ته د افغان بیسیم پر اته سواتل شمېره باندې پیغامونه راوستوئ. موږ به یې په خپرونه کې درته خپاره کړو.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو دوستانو، اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس نن پر ټویټر د دې هرکلی وکړ چې د شمالي کوریا رژیم ویلي دي چې دوی به د خپلو اټومي وسلو ټولې ازموینې بندې کړي او د بلستیک انترکانتینینټل راکټو ازموینې به هم بندې کړي. د شمالي کوریا د رژیم مشر ویلي دي چې دوی به هغه ټولې ساحې هم وتړي چې مخکې دوی په هغو ځایونو کې اټومي او راکټي ازموینې کولې. دا خبر د شمالي کوریا دولتي اژانس خپور کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي چې دا یو مضبوط پرمختګ دی او ډیر ښه خبر دی. اجمل اند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
یونهاب خبری اجانس د شمالي کوریا د دولتي خبري رسنیو په حواله ویلي، د اپریل له 28 نیټې به دا هیواد اتومي ازموینې او د لوی وچو ترمنځ د ویشتل کیدونکو توغندیو ازموینې بندې کړي. په ریپورت کې د شمالي کوریا د دولتي خبري اجانس په حواله راغلي چې شمالي کوریا به د دې هیواد په شمال کې د اتومي ازموینو تاسیسات د دې لپاره وتړي څو د اتومي ازموینو د ځنډولو پریکړه ثابته کړي. د شمالي کوریا دا اعلان څو ورځې مخکې له دې کېږي چې ټاکل شوې ده د دې هیواد مشر کیم جنګ اون د جنوبي کوریا له مشر مون جی ان سره د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ په غیر پوځي سیمه کې وګوري. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس هم ویلي چې شمالي کوریا به د اټومي ازموینو د بشپړ بندیدو په اړه له نړیوالو هڅو سره هم یو ځای شي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي کیم جنګ اون د دې هیواد د واکمن ګوندې بيغونډې ته ویلي دا چې په اتومي وسله زموږ سمبالښت تایید شو نور زموږ لپاره د اټومي او د لرې او نږدې واټن ویشتونکو توغندیو د ازموینو اړتیا نشته. نوموړي زیاته کړې چې د دې هیواد په شمال کې د اټومي ازموینو تاسیساتو خپل ماموریت بشپړ کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر د پیونګ یانګ د دې اعلان په اړه عکس العمل ښودلی او دا ستر پرمختګ بللی. ویلي دي چې دا هم شمالي کوریا او هم نړۍ ته خبر دی. چین چې د پیونګ یانګ متحد خو له اتومي ازموینو یې ستړی دی هم د دې اعلان هرکلی کړی دی. ویلي دي دا به په سیمه کې ترنګلتیا راکمه او د اتومي بیوستۍ کولو بهیر سره به مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ په یو بیان کې ویلي چینایي لوري په دې باور دی چې د شمالي کوریا پریکړه به د کوریا په ټاپو وزمکي وضعیت بهتره کړي، خو جاپان ویلي د شمالي کوریا پر دې اعلان قناعت نه کوي او دوی به پر پیونګ یانګ تر هغه سیاسي فشار ته دوام ورکړي څو چې دې هیواد په بشپړه توګه د ډله ییزې تباهۍ اتومي وسلو او توغندیو پروګرامونه بند کړي نه وي. د جاپان د دفاع وزیر اټس نوري اونودیرا په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل موږ پر دې قناعت نه کوو او زیاته کړه پیونګ یانګ د خپلو نږدې او منځني واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام د پای ته رسولو په اړه څه نه دي ویلي. په 2018 کال کې شمالي کوریا د لری واټن ویشتونکو توغندیو ازموینې وکړې او ویل دوی وسلا وړتیا پیدا کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو خاوره پر اتومي وسلو وبښتل شي. که څه هم د دې هیواد دا تایید شوې نه ده، خو پرله پسې ازموینې د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان سره د شمالي کوریا کړکیچ پراخ کړ. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او یو شمېر نورو هیوادونو پر شمالي کوریا سخت مالی بندیزونه لګولي، خو پیونګ یانګ په دې وروستیو کې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد د کړکیچ د هواري په اړه هیله بخونکې څرګندونې کړې چې د شمالي کوریا او د نړیوالې ټولنې ترمنځ یې د شته کړکیچ د هواري هیله پیدا کړې دي.
دا اجمل اند رپورت مو اوریدونکو. په څو ثانیو کې به ورځو ایران ته. په ایران کې یو شمېر مذهبي څیرې غواړي چې د قوم ښار یو جلا مملکت سي، خو په یاد ولري په پوره دوه نیمو بجو باندې په پوره دوه بجو باندې د نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز مو اوریدلای سي.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی به خان هر جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوش چینم، شادم از پیشه.
د ایران قم شهر له مذهبي او سیاسي اړخه د هغې هیواد له مهمو ښارونو دی. په ایران کې د حاکم رژیم د چارواکو لپاره قم له دواړو اړخونو ځانګړی اهمیت لري. د قم په مدرسو او تکي خانو کې زرهاو مذهبي او سیاسي شخصیتونه میشتي یا لږ تر لږه ورځي ورځي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو د فارسي برخې خبریاله ګلناز اسفندیاري لیکي چې د ایران زیات سیاسي مشران په دوامدار ډول قم ته تګ راتک کوي، ځکه هلته له میشتو مقتدرو آیتولاګانو په مختلفو مسئلو کې نظر اخلي او حتی د ځینې پریکړو د تایید لپاره ورځي. خو یو مذهبي مشر اوس هڅه کوي چې د قوم د سیاسي اقتدار او مذهبي اهمیت د زیاتولو لپاره دا ښار یو ځانته خپلواک هیواد شي. قم په بیدیا کې شار دی او هلته د احمد زهدوش په نوم یو شیعه عالم چې د المرتضی ټولنه په نوم د دینی مرکز مشر هم دی وړاندیز کوي چې قم د واتیکان په څیر شي. واتیکان د نړۍ تر ټولو کوچنی مستقل هیواد دی چې د رومن کاتولیک کلیسا مرکز پکې دی. واتیکان سیټي له 14 میلادي پیړۍ راهیسې د رومن کاتولیکو مسیحیانو د مذهبي مشر پاپ کور هم دی. اوس احمد زهدوش وړاندیز کړی دی چې قوم دی د واتیکان په څیر شي. په قوم کې د احمد زهدوش په مشرۍ د المرتضی ټولنه شي عالمان روزي او د هغوی لپاره روزنیز کورسونه او سیمینارونه جوړوي. احمد زهدوش پر ټلګرام چې یو انټرنیټي پروګرام دی په یو پیغام کې وړاندیز کړی چې قوم ته دی د واتیکان په څیر خپلواکي ورکړسي او لیکلی دی اوس د دې وخت دی چې قوم یو خپلواک هیواد شي. داسې هیواد چې جغرافیایي سرحدونه یې معلوم وي، ځان ته بیرغ او قانون ولري او یو داسې هیواد وي چې خپلواکي نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني او خپل سفیران ورواستوي. د احمد زهدوش دې خبرو د ایران په خبری رسنیو کې غوغا جوړه کړې ده. احمد زهدوش ویلي چې د یو خپلواک هیواد په توګه د قوم جلا کېدل به دا ښار د نړۍ د ټولو شیعګانو په مرکز بدل کړي. ایران 2 میلیونه وګړي لري او اکثر شیعګان دي. احمد زهدوش ویلي چې قوم ته چې د خپلواک هیواد په توګه باید وپیژندل شي، د مالی عوایدو لپاره باید د پټرولیم یا د تیلو د تصفیه څو تاسیسات هم ورکړل شي. د ایران د جمهور رئیس د فرنګي چارو سلاکار حسام الدین آشنا د دې وړاندیز په اړه په خبرګون کې ویلي چې احمد زهدوش باید په دې اړه یو څه تحقیق وکړي او دا معلومه کړي چې 40 کاله مخکې هم چا داسې وړاندیز کړی وو او ولې کړی وو. آشنا ظاهرا د ایران د شاه د وروستي صدر اعظم شاهپور بختیار خبرې ته اشاره کړې ده. شاهپور بختیار هغه وخت ویلي و چې شیعه مذهبي شخصیتونه باید قوم ته ولاړ سي او خپل مذهبي کارونه دي وکړي او په سیاسي او حکومتي چارو کې دي لاسوهنه نه کوي. شاهپور بختیار په 1909 کال کې د ایران تر اسلامي انقلاب څو ورځې مخکې ویلي وو زه تیار یم چې تر قوم دیوال را وګرځوم، واتیکان جوړ کړم او هغوی ته ور وسپارم. خو اسلامي انقلاب وشو او شاهپور بختیار په 1991 کال کې تروش. البته هغه په فرانسې کې تروش او داسې شک کیږي چې د ایران د رژیم ایجنټانو ترور کړی. د ایران قانون رسپانی روانونه د قوم پړه د احمد زهدوش خبري خطرناک وبللی او ویل چې داسې خبري په ایران کې کړکیچ او ګډوډي جوړولای شي. یو شمیر ایرانیانو پر سوشل میډیا یا انټرنیټي سایټونو د احمد زهدوش پر وړاندیز ملنډي وهلي، خو ځینې کسانو بیا هرکلی کړی او ویلي دي چې زیات سختري دي شیعاګان او آیت اللهګان په قوم کې اوسېږي چې له اصلاحاتو سره مخالفت کوي. نو له دې امله ایران ته شایي چې قوم جلا کړي او تهران باید له قوم سره روابط پرې کړي. خو په قوم کې معتبر شیعه عالم آیت الله مکرم شیرازی د ایران پر حکومتي چارواکو نیوکه کړې او ویلي دي چې هغوی له قوم سره د یو معمولي شهر په څیر چلند کوي. آیت الله مکرم شیرازی ویلي که د ایران چارواکي قوم ته اهمیت ورکړي، ایران ته به په کور او بهر شګټه ورسوي. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو زموږ ژغ د ازادي رادیو څخوري او د نن ورځې د ماښام تر وو بجو پورې تاسو زموږ خبرونه اوریدلای سي. زما همکار صالح محمد صالح په ارمنستان کې پر روانو مظاهرو باندې رپورت لري. په ارمنستان کې له 9 ورځو راهیسې مظاهرې دي او صالح محمد صالح په دې اړه نوې رپورت جوړ کړی دی چې جزئیات به سره واورو.
په ارمنستان کې د شنبې په ورځ له سړې هوا او میده باران سره سره مظاهره چان د 9 پر لپسې ورځې لپاره لارو او کوڅو ته راووتل. دوی له هغه څه سره خپل مخالفت څرګند کړ چې د سرکسیان له خوا یې پر واک د منګلو شخول یاد کړی دی. سرج سرکسیان لس کاله د ارمنستان ولسمشر و چې څه باندې 2 اونۍ مخکې د ولسمشرۍ وروستۍ دوره پای ته ورسېده او د صدراعظم په توګه وټاکل سو. پولیسو د شنبې په مبشین ویل چې د پلازمینې یریوان په بیلابیلو برخو کې 2 شپېته کسان نیول سوي دي. 380 زیات کسان د جمعې په ورځ په پلازمینه کې په داسې حال کې نیول سوي چې پولیسو هڅه کوله د اپوزیسیون ملاتړې پرې نږدي څو لارې او کوڅې بندې او په پلازمینه کې ګډوډي ایجاد کړي. د دغه هیواد د عدلي وزارت خبرداری ورکړی چې چارواکي د مظاهره چانو د تیتو پرک کولو حق لري. مظاهره چانو د شامی پراز شورونه ورکول چی سرج سرکیسیان نه غواړو. دوی ویل چی د ډیالوګ لپاره د سرکیسیان غشتنه هم نه مانی. په همدې حال کې په پارلمان کې د اپوزیسون غړي نیکول پاشینیان د جمعې پوراد زویل
دا دا ایت وسو ابسولوټنه میرنه
هو هو موږ به خپل اعتراض ته ادامه ورکو چې په بشپړ ډول سولېز دی. موږ له پولیسو غوښتنه کوو چې سرکیسیان دې نه ساتي، ځکه دوی د سرکیسیان پولیس نه بلکې د ارمنستان د جمهوریت د اوسیدونکو پولیس دي.
مظاهره چانو د ارمنستان پر حکومتي سیستم هم انتقاد کوي چې سبب سوی سرج سرکیسیان د ولسمشر په توګه تر لس کلنې واکمنۍ وروسته هم پر قدرت پاتې سي. سرکیسیان د شنبې په ورځ په ویلامیا کې له نیکول پاشینیان هیله وکړه چې سیاسي ډیالوګ ته کښېني او دا کار باید ژر تر ژره وسي. د ارمنستان په دویم لوی ښار ګیومري کې هم مظاهره چانو اعتراضونه کړي دي. په همدې حال کې د ارمنستان پولیسو د شنبې په ورځ په ویلامیا کې خبرداری ورکړی چې د غیر قانوني تظاهراتو د تنظیمونکو غیر قانوني چلند به هیڅ ونه زغمي.
اوس په ورسره رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې د روان بهیر د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي. د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي ځینې وکیلان او اداري هیئت د ملي امنیت د رئیس د استجواب لپاره له راټولو شویو لاسلیکونو څخه په ګټې اخیستو د هغه د استهزاء غوښتنه کوي. د جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی بیا ویلي چې استهزاء او یا استجواب د اداري هیئت کار نه دی، بلکې د وکیلانو د پریکړې پر اساس د معصوم ستانکزي د استهزاء لپاره نیټه ټاکلې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بیوروکراسي موجودیت او د تعهد نشټواله د قالینو صنعت او په دې برخه کې د خزو حادثونه لستوند سره مخ کړی ده. د ننګرهار ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وستیو تهاجمي عملیاتو کې وویش دایش وسلوال وشل شوی دی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویل هیواد به سر لننه د اټومي وسلو او بلستیک توغندیو آزموینه ودروي او د دې هیواد په شمال کې به یو اټومي مرکز هم بند کړي. او د ارمنستان صدر اعظم سر سرکیسیان پر خپل سیاسي مخالف چې په مرکز ایروان کې د اعتراضونو مشرکوي غږ وکړ چې له حکومت سره د سمدستي خبرې پیل کړي، خو د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان بیا له حکومت سره خبرې اترې رد کړې دي.
اوریدونکو وروسته دوه پروګرامونه لرو، حقیقت صدای او د توانانو د پاره زموږ ځانګړی ونیس پروګرام. تاسو که پر هر خبرونه نظر لري، تاسو کولی سئ چې موږ ته پر افغان بي سي متصوات له شمیره باندې راوستوي، موږ به درته خبر کړو. یو اوریدونکو احمد کریم له کندهار په خپل دغه پیغام کې لیکي چې موږ د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه کوو چې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې دي موږ ته د رای ورکولو زمينه مساعده کړي. یو بل اوریدونکو میل د ازي ولسوالۍ څخه لوګر لیکي دلته موږ نو سو کولای چې خپل نومونه ثبت کړو، موږ چیرته ولر سو او حکومت موږ سره څه کولای سي. دغه سي نظرونه تاسو خپل دی او موږ پدې کې کوم نظر نه لرو. اوس ورته حقیقت څه دی پروګرام ته بیا د ځوانانو پروګرام. خو ترغه مخ کې به یوسف خان زدران سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو پاکستان، ایران او عراق ته ماتې ورکړې. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړو دا بریاوې د تکواندو په نوښتم پړاو نړیوالو سیالیو کې ترلاسه کړې دي. ښاغلی ترکی وایي دا سیالۍ د 12 هیوادونو ترمنځ د ایران په دفجر کې ترسره کیږي او تمه ده چې افغان لوبغاړي به مهم مډالونه ترلاسه کړي. په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره 14 افغان لوبغاړي تیره ورځ ایران ته ولاړ او نن یې د سیالیو لومړۍ ورځ وه. افغان لوبغاړي عباس کریمی د مالولینو ترمنځ د لامبو وهلو په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټو. د افغانستان د اولمپیک فدراسیون د معلوماتو له مخې ښاغلی کریمی دا مډال په یو فارمیټ کې ګټلی او درې نورې سیالۍ هم په مخ کې لري. دا سیالۍ د امریکا د متحده ایالاتو په قربتوب د 300 هیوادونو ترمنځ پیل شوې او افغان مالول لوبغاړي عباس کریمی ته پکې د یو آزاد لوبغاړي په حیث د لوبېدو موقع ورکړل شوې ده. او د هندستان پسترو سوداګریزو کرکټ سیالیو یا آی پی ایل کې نن د پنجاب کینګز لوبډله د کلکته او د ډیلی لوبډله د رویل چیلنجر بنگلور لوبډله پر وړاندې د سیالیو ډګر ته وزي. د کلکته په خلاف د پنجاب کینګز لوبډله لوبه چې تر ټولو کم عمره ورو افغان بالر مجیب زدران هم لزان سره لري د افغانستان په وخت ماسپښین 3 بجې په کلکته کې پیل شوی. تر اوسه د نمرو په جدول کې د کلکته لوبډله دویم، خو د پنجاب کینګز لوبډله په څلورو لوبو کې د یوې ماتې په درلودلو سره څلورم مقام لري. د نن شپې دویمه لوبه بیا د ډیلی او رویل چیلنجر بنگلور لوبډلې ترمنځ په بنگلور کې ترسره کیږي. دغو دواړو لوبډلو د څلورو لوبو څخه دوه دوه ګټلې او د جدول په پای کې ځای لري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
سلامونه. په کاناډا کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د څلورو سفیرانو په ګډون نه ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستانه شوي او له شلو ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. له اغلی کډوخیل سره د دې او د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو مسایلو پاړه د حقیقت صدی د دیونه په خبرونه کې غږیدلی یو. هله د تر پایه مملتیا وکړي.
ډیره زیاته مننه کړو خل صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لدینه کوچې لکه وخت چې تاسو په کاناډا کې د افغانستان سفیر یاستئ، په دې دومره موده کې د افغانستان او د کاناډا د اړیکو د خکېدو په برخه کې د لا پرختیا په برخه کې کوم حالت لیکړی دي؟
مننه. د افغانستان او کاناډا رابط کلم خراب شوی هم نه و، رابط موجود و. امالمدار تقریبا دو کاله موږ سرپرست د سفارت دلود سفیر مو نه درلود. امالمدار چې سفیر نه یاري که لږ زره ډېرې مغنوي تماس نه کمتره وي، اما خوشبختانه د کانادا دولت د افغانستان د خلکو او د دولت کاملا حمایت کوي. در رابط مثلا تماس نه اوس بیشتره دي، مسایل سره مطرح کیږي، تحولات چې په افغانستان کې راځي، د مثبت ګامونه یا پروژې یا کارونه چې په مملکت کې کیږي، همدارنګه بار بار ملاقاتونه که په رسمي ملاقات کې وي یا په آشوي مجالسو کې چې کوم ملاقات چې د کاناډا او لوړ پوړو سره کېږي، همیشه په دې موضوع باندې خبرې کوو چې افغانستان حکومت واقعا د کاناډا مالی او سیاسي حمایت جدا ضرورت لري، او خوشبختانه دغه تعهد فعلا موجود دی او دا رابطه ژوندۍ پاتې ده.
خو په داسې حال کې تاسو د کاناډا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا خبره کوي چې او د خپلو لاسته راوړنو چې پروسې کې د سراپورونو خبره شول چې په اصلا په کاناډا کې د افغانستان په اړه چې کوم مسایل مطرح کیږي تاسو په جریان کې نه چول کیږي د کاناډایي چارواکو لخوا، یا تاسو ته وخت نه درکول کیږي هلته دغه مسایل څومره رښتیا دي؟
دا خو متاسفانه چې یو تعداد کسان یوازې چې خپلې انرژي په مثبت کارونو باندې مصرفه کوي او تعداد مشخص تارګت کوي یا دوی هدف یې د غوی زپل د غوی پسلا بدنامول په خاطر باندې په دسه اشخاص په حال باندې تاسف کوم. دوی باید هغه ژورنالیستیکي اخلاق په جدا مراعت کړي، غیر دغه نه که دوی ډېر سیاست علاقه مند وي نو بیا کېدای شي بیا سیاسي جګړه ته راوځي، او هغه یوه رسانه چې دوی په اختیار کې ده هغه باید اشخاصو ضعیفه کول په خاطر باندې ونه کاروي. زه فکر کوم چې دا به یې درست کار نه وي، او زه د دوی په هغه شخصي هغه څه ورته وایي شخصي دښمني لپاره تاسف کوم چې زه خو دوی سره هیڅ نوه مشکل هم نه لرم، قواره هم نه پیژنم، په نوم هم نه پیژنم، او خپل ځانم په دې کار باندې نه غواړم چې وځوروم. دوی څوک دي خو اما په هر حال متاسفه هم دوی په حال باندې کوم شانس نشته کوي. نو کاش که دوی د دومره وخت په سفارتخانو باره کې یو شدید علاقه مندي درلودی، نور سفارتخانې هم لټول د مخکې غنه چې زه لاړه شم یو ورته د سفارتخانې ته سر دننه کړی وای، زمونږ هغه اقامتګاه ته سر دننه کړی وای، وضعیت یې کتلی وای، رابط یې کتلی وای، چې بیا دا دواړه حالات یې پرتله کړي وای او بیا بالغه دوی خپل نظریات لیکلي.
خو همدغه څه چې په رسنیو کې خپاره شوي طبعا په کاناډا کې د افغانستان له سفارت تیت شوي دي.
ضرور نه ده چې سفارت نه تیت شي او کتیته مشي، نو په هر حال نو معلومدار یا که څوک غواړي چې چل پر د چپ خلاف لیکنه وکړي هغه ضرورت نه لري چې سورس یا منبع موجود ولري، ځکه چې نن سبا خو خلک دغه رواني جنگونه یا بغل پر خپل یو شی جوړوي یو توتیا اساسا یا موضوع وجود نه لري هغه تلمن وهي هغه جوړوي هغه په یو مشکل باندې مطرح کوي او دغه په منځ کې ځینې کسان هدف یا ټارګټ کوي، نو دا که څوک غواړي ستاسو مخالف باندې یو لیکنه وکړي شهادت مند یو چانه دستور اخلي. او زه نه پوهېږم چې ولې زه د یو تعداد حلقاتو ته د دوی په نظر زه یو تهدید واقع شوی یم او دوی څنګه غواړي چې مال دغه ځای نه ایسته کړي، نو زما لپاره ډېره جالبه ده.
یو بله مسله چې په وروستیو کې موږ داسې خبرونه ترلاسه کړل چې د کاناډا هیواد هغه افغان ډیپلوماټان چې د افغانستان په سفارت کې کار کوي یا کاناډا ته ځي، دوی په کورنیو باندې بندیز ولګول شو چې دوی سره باید کورنۍ ونه اوسي. دلایل سو
پروس کال زمونږ یو برحاله ډیپلومات صاحب چې خپل میرمن او دوه ماشومان ته پناهندگی غوښته و، نو واقعا به دې باندې وزارت خارجه ډېر شدید عکس العمل وښوده او چې زه دوه ځله وزارت خارجه وغوښتلم چې ستاسو برحاله ډیپلومات داسې یو کار کړی ده او دا ولې داسې وشو او مشکلات دې کس څه دي چې دوی اوس هم مسؤلیت او امتیازات ډیپلوماتیک لري او د پناهندگی غواړي خپل ماشومان ته خپل میرمنې ته، که چیرې حکومت افغانستان له دې کس نه خپل اغه ډیپلوماټیک امتیازات او مسؤلیت اخلي، نو په دې قضیه باندې بیا فکر وشي. غیر دغه نه خو موږ نشو کولای چې برحال ډیپلوماټ دلته پیسې پنهنده قبول کړو. په دغه موضوع موږ وزارت خارجه د افغانستان سره شریکه کړله او وزارت خارجه به مکتوب لیکي چې دا کیسه سم مخکې مبي ځکه دا شخص فعلاً ډیپلوماټ دی، مېرمن هم ډیپلوماټیک پاسپورت لري، خپل ټول مسؤلیت امتیازات ډیپلوماټیک لري، په یو مسؤل مملکت کې دوی ژوند کوي، ژوند په خطر کې نه ده، تعدیل لاندې نه ده، دوی اجازه نه لري چې مثلا خپل قضیه مخکې بوزي. نو هغه متاسفانه چې ډېر منفي تاثیر وکړ او دولت کاناډا خپل تصمیم وګرځاو د افغانستان ډیپلوماټانو په وړاندې ویل چې د بعد چې ډیپلوماټان راځي کوشش وکړي تاسو شرایط ورته مختلفه وضع کړي، او خصوصا هغه کس که مثلا هغه تواده ورکړي سی بیا روس له کاناډا نه بل چېرته مقرر کیږي په اروپایي ملکونو کې، ځکه چې هغه پوسی سی بیا کوم اروپایي مملکت کې فرصت کار لري، او یا داسې مثلا هغه ډیپلومات دلته رالیږي چې د یو بل مملکت تباه هم وي تر څو په دلته پناهنده نشي. دا متاسفانه چې دا یو منفي اغېزه درلودله، او په مغه دلیل باندې اوس زمونږ حکومت کاناډا هغه زمي کوشش کوي چې فقط یو څوک تنها راشي، که هغه میرمن بي خپل میړه او ماشومان رانونه کړی شي راوړي، د فامیل نه سره وستلی او که نارینه هم وي همدارنګه هغه فامیل نه سره وستلی، چې دا یو ښه کار نه و. چې
ستاسو په اړه همدغه سیوې دا موجوده وه په روسیو کې چې په کاناډا کې مو د سیاسي پناه غوښتنه کړې؟
بله، دغه هر څه کړې ده، نو زه نه پوهېږم خپل ځان بي اعتباره کړی. زه د په حال باندې تاسف کوم د هر څوک چې وي، اګه زه چیرې پناهنده شوی وای نو زه خو یو دوه هفته روسیې ته سفر لرم، بیرته هغه ته زم کاناډا ته، نو یو کزالته پناهنده بیا کابل ته راتللم، نو زه خو بعد بیا خونه شوم راتل، ځکه چې ما خپل ټول ډیپلوماټیک اسناد به ملته تویل کړیو چې زه اوس نو پناهندګي غواړم، نو زه بیا څنګه راغلم. نو دا خپل دی نمونه ده چې دی اتهامات څومره بی بنیاد دي.
زه فکر کوم يم دغه اتهامات یا تورونه چې په تاسو لیکول کې لاملونه څه کېدل شي،
دا له دوی بعد پختنه وشي چې دی ولې د ځما په تاک باندې د خپل منافع په خطر کې لیدل دي او ځما په خلاف لیکنه کوي. زه خو دوسر شخصي هیڅ نه و خصومت دښمنی نه لرم، د دوی په حال باندې تاسف هم کوم. تل دوی نه پختنه کوي چې ویل چې خپل ماشومان به ولې دلته پناهنده کړی، تاسو اوسم کولای شي زبر تاسو ته دوه ادارې په ګوته کوم چې چیرته زما یو زوی لور شلته په کابل کې دواړه د کاناډا ویزم لري، لکن په کاناډا کې نه اوسي، ګټه تللی نه دي.
له تاسو وړاندې چلته کوم سرپرست د سفیر په توګه کار کوي ویل کېږي داسې چې هغه ملته سیاسي پناه اخیستې ده او بیرته افغانستان ته نه دی راګرځېدلې، معلومات څه دي په دې برخه؟
مخکې سفیر نه و، سرپرست و، چې هغه خپل مستشار و، بیا سرپرست و دوه نیم کال لپاره. زه نه پوهېږم ځکه چې کله د ختم وظیفه شو په 2014 دسمبر کې، انو ما درې هفته مخکې مولده چې ملته، نو دا په دې معنی چې الته وسیګ داسې وسیګ په کوم حالت باندې وسیګ زنه پیګه، ما مولده چې د یو ماشومان ملته په کاناډا کې ژوند
کې دلې شنو می واخلې،
نو من غواړم چې واخلم چې درڅو پوسی سي مخکنه سرپرستو کو، نو هغه خپل ماشومان الته وسیګي. کوم زنه چې خبره فقط زمونږ سفیر صاحبان چې مشه د بل مملکتو په نغیم دلو د پاسپورتونه او برګشت کړی تر اوسه په کاناډا کې چې څوک مقرر شوی دی. زمنګه دوه جرمن قصله چې یو مجرد او یو مرمن ورغله د بیرته، او یو نارینه او چې فامیل ملته ژوند کولو د خپل راغې هسپتال ته مقرر شوی ده. اخیرا زمنګه یو دریم سکاټل لو وانکوور نه راغله ده، او مخکې زمنګه دوه نور ډیپلوماټان له توان برګش کړي، نه سرجن پنځه نفر برګش کړي ده او سفیران خو استثناء ول دي حالت نه باقی زموږ سمه پر ماتان چې تل متاسفانه چې برګشت نه کړي.
کرخیل صاحب شاید دا سونه په نور اروپایي ملکونو کې موجوده وي، هغه افغان ډیپلوماټان چې شاید بیرته راوونه ګرځي، په ټوله کې د یوې سفیری په توګه دغه کار د افغانستان اعتبار ته څومره زیان اړولی شي؟
کاملا دا یو درسته نه ده، د افغانستان اعتبار کمایي وي. او زما دغه دوستان چې زما په حق کې دومره کم مهري کې زما په خلاف لیکنه کوي، نو دوی باید دغه د افغانستان او یا د افغانستان ډیپلوماټان چې مثلا په کاناډا کې اوسېدلی دي او تقریبا بیرته نه دي راغلي، بهتره په دې باندې یو رپورټ خپور کړی بجای داسې په ما باندې یو اتهام لګولو. نو معلومدار د دوی کارکردګي یا د دوی پناهندګي غوښتل یا ځینې کسان یا ځینې قضایه هم لري چې اختلاس شوی دی، یا دولت د افغانستان یا حکومت افغانستان ته مشمه کاتب لګي چې فلان ډیپلوماټ مثلا ځینې اختلاس درلوده. په دغه مسایل کې ما در اوس موږ څه نشو کولای، دغه په وړاندې کولای شو موږ باید یو وکیل مدافع ونیسو یا د انټرپول له طریقه مثلا د دولت کاناډا نه غوښتنه وکړو، چې نوې پناهندګي غوښته اوس هغوی د پسلا تبع د کاناډا دي که باوجود تر اوسه په پروسه کې به وي. نو کېدای شي دغه دوستان چې ما باره کې دومره کم مهري کوي ولې په موږ باندې یو څېړنه نه کوله؟ ان ماته ما زما باندې زما په وګو باندې یو لوی بار دی، هغه غلطی کار کرده گیا نو شوی ده، یه منفی تصویر چی یو اکثریت متاسفانه چی پا کانادا که بری خیده. نو بجای دیسی سی زما حالت در که زما مشکلات در که برخلاف ما تا مشکلات زیادتوی او غلط معلومات لخلق کسر شریکی وی دل پرسی دی کم شخصی ستون زما پا موجودیت که التا بینی.
التا پا سفارت که دنن ویل که دستی چی اوشی میره دیپلوماتان تا سر همکاری نکه سن زی جوڑه ای که ریختیاوی و امده غسی حالت موجود وی دلیل سکی دلی.
خب ما مرتبه چی موږ په مختلفو وزارتخانو کې مشکلات لرو، موږ مثلا په سفارتخانو قونسلګریان کې مشکل لرو، د سفارت کاناډا یا سفارت په اوتاوا کې هم دې حالت نه استثنا نه ده، مشکلات وجود لري. شاید پانوس هم یو تعداد کسان د ستونزو لري چې څنګه یو خزینه سفیر سره کار وکړي. په دې باندې په تاسف باندې چې نوزم ژبني مشکلات خیلی ډیر مهم دي، ځینې اشخاص لپاره کله کله تنظیمي تمایلات یا سیاسي افکار هم ډیر مهم دي. د تاسو پر چې هغه پختګی ته ځینې انسانان رسیږي، نو دغه سه طوفانونه به په مختلفو سفارتخانو کې موجود وي، تر څو پر چې هغه درک چې ولاو چې هر څوک چې هر نوع سیاسي افکار لري دغه شخصي خبره ده، اما هدف به په اخر کې یوي چې له هر دریز نه باید افغانستان ته کار وشي.
د روسي پښتنې په توګه کړوخیل صاحب چې په یو شمیر سفارتونو کې چې په بهر کې دي، په خصوصا په اروپایي ملکونو کې دي، ځینې ډیپلوماټان د ژبې ستونزې لري. هلته په کاناډا کې د افغانستان سفارت چې موجود دی هلته د ژبې ستونزې څومره دي؟ یعنی هغه ډیپلوماټان چې دي په ځایي ژبه باندې، د کاناډا په ملي ژبه باندې څومره ډیپلوماټان دي چې پوهیږي په ځانګړي ډول تاسو؟
شبه همه یا سنزه ده او ظرفت کاری هم یا سنزه ده، حتی پا محلی کارمندانو که متاسفانه چې په محلي کارمندانو کې دغه مثلا هست فرات بلوسی دیپلوماتان هلته کار کوي، محلی کارمندان سي وکړی سي دیپلوماتان او په کارونو کې وکړو سره همکاري وکړي. په سفارتخانو کې یو تعداد کسان زه پوزه شوي له هر ادرس نه چوي، اما کله چې یو څوک چې ظرفیت یا وړتیا دي او کار نه لري، کله چې هغه خوري نو بیا هغه داسې نه وي چې زما ظرفیت کم دی زه کار نشم کړی، بیرته چې والا د سفیر خود دې قوم نه وزد فلان قوم نه، نو هغه خپل هغه کم ظرفیتي یا خپل والتیا نه متر کوي چې څومره والتیا لري یا نه لري، نو بیا دې قوم موضوع متر کوي، بیا هغه رقم یو تعداد کسان چې خپل یو مریض افکار یا ذهنیتونه لري، نو بیا دغه په ډېر په اسانۍ باندې مطالب لیکي او ځینې رسنوي ته ورکي او هغه ځینې رسنۍ بېغنه چې دغه سفیر یا قونسل یا بل مربوطه ډیپلومات سره چک کړي یا هغه خبره هغه کې هغوی سره هم دغوی حق ده چې باید پوه شي چې دلایل ولري چې و یا نه په دغه موضوع کوم اتهام چې په لګول کېږي، نو هغه نشر کوي. دا یوه ستونزه موجوده ده. ژبه مسله په کاناډا کې ډېر مطرح نه ده، تقریبا ټول خلک ژبه باندې پوهیږي.
ډیره زیاته مننه کړو چې په کور راغلئ.
مننه ستاسو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه.
د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپلو ستونزو د حل لپاره تعویزونه کوي. خو آیا د تعویزونو کول د دوی ستونزې حل کوي؟ په دې اړه به د یو تعویزګر له حاله خبر شي، ورپسې بعد یو ارواپوه او ورسره به له یو ډاکټر او ملا څخه هم واوري چې دوی په دې اړه څه وایي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي، زه مسکا هوتکی وړاندې کوم.
فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي؟
کوشش کار است یګون مرز میګشته باشه.
د خلکو د بربادی لامل شوی دینه د خلکو ته د خش ژوند
ولې سړی یو صاحب ته ورزی ولې سړی خپل پیسې بې ځای مصرفوي.
جانان را نه لاړو سمونا تو زندگی له ونیا تعویزونا تو
په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې ګڼ تعویزګر او فلکتون کې شته چې هر ورځ بشمیر ځوانان ورزي او د خپل ستونزو د حل په خاطر تعویزونه او ساختونه ترې اخلي. دا د ترڅنګ دوی ځوانانو ته مختلف شیان دموي او په دې خاطر له ځوانانو ډېرې پیسې هم اخلي. د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانان د خپل ستونزو د حل په خاطر تعویزونه کوي.
زموږ په سیمه کې اوس هم ځینې خلک دا کار کوي او فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي. لکه څو رقم تعویزونه شول، یو دا چې مثلا ځینې خلک ناروغي ولري، ځینې وخت بیا ځینې نور ستونزې کنه، ځینې کورنۍ مشکلات وي په دغه برخه کې یا له چا سره څه تار لرل وي، په هغه وخت توکم تعویزونه کوي.
په کابل ښار کې ډیر تعویز لیکونکي شته چې همدغه کاروبار دی او ځینې خو یې دوکانونه هم لري. د کابل په زاړه ښار کې له داسې یو تعویز لیکونکي سره مخ شوم چې د خلکو د جذبولو لپاره یې په ښار کې لوحې هم لګولې وي. دغه تعویز لیکونکي چې د څو شیبو لپاره ورسره کیناستم ویلې بشمیره خلک ورته راځي او هر ډول دمونه او تعویزونه کوي. راځئ د ده د خبرو ځینې برخې واورو چې ځوانانو ته یې کړي.
کوشش کار است یګون مرز میګشته باشه. نو طرف شب خو به حقی مناقی میبینه، عجیب و غریب میبینه. دیگه مازم تاویزوی گرد شوه و دیگه تاویزی که دبا نگر باده زو.
دې تعویزګر هغه ځوان ته چې وزګار وو ویلې تعویزونه پرې شوي، او هغه نجلۍ ته چې ورته ویلې کوژدنې په بهر کې دی او یو نیم کال وشو چې دې ته ناراضي او واده نه ورسره کوي، وویل چې مهر موره به ورکړي خو 4000 افغانۍ شکرانه به ورکوي. کله مې چې د ده کتابونه وکتل، یوې د دري ژبې شعرونه وو او بلې هم د پښتو ژبې د زده کړې کتاب وو چې سالی محمد خان لیکلی وو او د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت دا پوهنې وزارت چاپ کړی وو. خو جالبه دا وه کله مې چې له تعویزګر څخه وپوښتل په پښتو پوهیږي، ځواب یې نه وو. یا تعویزګر چې په خپله سیمه کې د آغا صاحب په نوم مشهور دی، لیک لوست هم کولای نه شي. خو یوازې دی نه دی، بلکې د ده په څیر په سلګونو تعویز لیکونکي شته چې هره ورځ ځوانان ورزي او باور پرې کوي چې د دوی په تعویزونو او دمونو به یې ستونزې حل شي. د دې موضوع په اړه مو د ټولنیزو شبکو کاروونکي هم پوښتلي، د دوی ځینې نظرونه مسکا هو تکراوروي.
شفیع الله فاروقی لیکي، تعویزګر له خلکو سره چلونه کوي او پیسې ترې وهي. اول خدا خبره ضرور درته کوي چې په تا چا کوړي کړي، بیا نو غیبیل شروع کړي. د میدی مرض لپاره شیدې، د اعصابو لپاره ګبین، بادام، پستا او نور شیان دموي چې بیله دمه هم همدې ناروغیو ته ښه دي. دا کارونه زیاتره هغه خلک کوي چې خپله به یې لمونځ او دست هم نه ویزده. زاهد سمدزی وایي، زموږ دوخه یو تعویزګر و. یو ځوان ورته وویل چې د پلانی په لور تعویز راته وکړه. تعویزګر ورته وویل نو په اړه یې معلومات راکړه. دی چې صفت ورته کړی و، څو ورځې وروسته یې خپل زوی ته هغه نجلۍ غوښتې وه. نصیر احمد شهاب لیکي، د کابل ولایت یوه سیمه ده، هلته چې تعویزګر ته ورشي نو درته وایي چې د څو روپیو والا تعویز درته وکړم. محمد نبی همت لیکي، زموږ کلیوال دی، الف او بی نه دی زده خو خلکو ته تعویزونه کوي. یا خدا چې تر څلویښت زرو کمې روپۍ نه غواړي، بل دا شان غواړي چې یوازې ده ته معلوم وي، لکه د لیوه غاخ، د هوسۍ پوستکی. بیا یې دوکان هم درخی چې ورشه په پلاني ځای کې پیدا کیږي. تجارت یې ښه روان دی.
د د کونړ اوسیدونکو میرسلام مجاور تعویز لیکل د ډیرو تعویزګرو لپاره یو تجارت بولی او په دې باور ده چې دغه خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت ته بزنس ته همدا د روزي ګټلو یو لار ده، هغه په دې نه ده چې ستا کار کیږي کله د لیدل د چا سره په شر کې مرسته کړي ده همدغه سړي منګو تاسو ګورو د فرخندې مسله داسې نور ډیر داسې مثالونه شته چې د خلکو د بربادۍ لامل شوی دي نه د خلکو ته د ښه ژوند.
تعویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاختونه لیکي او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډیر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي له ډاکټر محب الله زغم څخه یې اورو.
یو خو دغه کاغذونه په خپله ناپاک وي، په صحیح لحاظ دا امکان لري چې میکروبونه د انسان بدن ته ورننه باسي. بله دا چې د کاغذ سلولوز لري چې د انسان معده یې نشي هضمولی، نو هغه ممکن چې د معدې تکلیف د کولمو تکلیف ورته پیدا کړي. او بله دا چې هغه رنګ د قلم رنګ چې دغه څختونه ورباندې لیکل کیږي دا په خپله کیمیاوي توکي دي او زهري دي، دا مزر دی دینه بار ډډه وشي په خاوره کې رقم رقم میکروبونه وي. مثلا دا د نری رنگ زیاده توبرکلوز میکروبونه، غیر له دې ډیر نور میکروبونه دي چې په خاوره کې موجود وي او د خوراک په صورت کې انسان تر ډیر تاوانونه پیښولی شي.
تعویز لیکونکي ډیر کله ورغلو ځوانانو ته وایي چې تعویزونه پرې شوي. په ځینو مواردو کې خو کسان هم ورته ښیي چې دې سړي یا ښځې کوډې در باندې کړي چې د هغوی په وړاندې بدبینه کوي او په زړه کې نفرت ورته پیدا کوي. دا چې د تعویزګرو کړنې نورې کومې رواني ستونزې یوه ځوان ته رامنځته کوي د رواني او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر عارف عرفان څخه یې اورو.
کسانی که به ایتو افراد میرن و اونا هم
هغه کسان چې داسې خلکو ته ورځي او هغوی هم له خپلو پوچو خیالونو او اوهامو دوی ته خیالي کیسې جوړوي او قناعت ورکوي دا خپله رواني ناروغیو ته لاره هواروي. دغسې ځوانان بیا په ژور خفګان اخته کیږي ځکه دوی د تفکر او عمل قوت له لاسه ورکوي او هغه انرژي چې دوی فعالیت کولو ته هڅوي له رکود سره مخ کوي.
اوره به طرف رکود میبره.
آیا په اسلام کې د تعویز د کولو جواز شته؟ کشته څه ډول او دا خده چې د ستونزو د حل لپاره تعویزونه او دمونه وشي که خپله څه کول پکار دي؟ په همدې اړه همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړي او په پیل کې د تعویزونو د دینی جواز په اړه پوښتلي.
په اصل کې دم او تعویز په غاړه کې د تعویز اچول دا په فقه حنفي کې جواز لري. البته دا جواز په دې معنا سره ده چې دوی به ټول د قرآن د آیاتونو نه استفاده کوي او هر هغه شی چې مخالف د قرآن له آیاتونو په تعویز کې ولیکل سي او بیا هغه خلک له غنه استفاده کوي دا حرام و ناروا دي. اگر چې بعضی خلک د تعویز مخالف دي او استدلال کوي حدیثونه وړاندې کوي چې بعضی حدیثونه راغلي دي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دم او تعویز کوي دا له توکل نه خلاص دي، خو موږ هغه دم او تعویز کوي چې هغه د قرآن او حدیثو مخالف تعویز وي، هغه واقعا چې ناروا دي او باید د تجارت بڼه غوره نه کړي.
د تعویز کولو لامل ځینې پیښې هم شوې دي، موږ د فرخوندې مثال ورکولی شو او دغسې ډېرې نورې پیښې چې تعویزګرو ته نجونې ورځي یا ځوانان ورځي یا پیسې ترېش کوي یا مثال نور ناوړه کارونه کوي کنه چې دغو ځوانانو ژوند تباه کوي.
یو علما دي، علما چې کله وي هغو ته چې خلک ورځي نو صرف یا دموي یا تعویز ورته کوي، هغه تعویز چې له قرآن او حدیث سره برابر وي او دغسې دوی تجارتي بڼه ورکړې ده او ناست دي د ځوانانو د نجونو عمر خرابوي د هغو لپاره یو فتنه ده، فساد ده د هغو لپاره. نو ځکه باید دولت ډېر کوشش وکړي چې حج او اوقاف او همدارنګه نور کوم زیرفته هغه چې دي ادارې سره چې تر هغو پورې ارتباط لري دوی باید دا کار جدي منع کړي او د دې خلکو پسیسي او دوکانونه ورته بند کړي ځکه چې قانون دوی ته اجازه نه ورکوي. حکومت ډېر ورته جدي وي او دا خلک باید بند کړي ځکه د خلکو په ژوند باندې لوبې کول یا خلک د حلاکت سره مواجه کول یا د خلکو ژوند خرابول دا په دین د اسلام کې نسته، ضرر رسول په دین د اسلام کې نسته او مسلمان ته څوک ورسوي؟ نو دوی خو صراحتا ضرر خلکو ته رسوي او او بیا په تعویز او په دم کې دا شرط نه دسه خامخا به یو سړی 15000 یا 10000 د شریټونه نه لري لکه دوی کوم ریټونه ورته یې خېدي او ځوانان سي دي ځوانان باید ډیر متوجي وسیږي هغه باید همیشه په کری وي سیاره دغه ناروا خلک دي ځکه ډیر جو کې د سپیکسي یو سړی خزه لري او ځوان ورغلې د ورته چې زه خزه کوم نو دی بیا ورته چې ته خزه نه لري نو لدی دروغ معلومیږي لري نه چې کله دروغ معلومیږي نو بیا ولې سړی دروغغن تر جوړ کوي ولې سړی یو صاحب ته ورزي ولې سړی خپل پیسې به جای مصرفوي خدا یو عادت یو فرهنگ سوی په خلکو کې سیاره پلانی مولا ته زه ورغلم تعویز ډیر ښه کار وکنو بس نور خلک مو تشویقوي ورته راولي حالن کې دا خپل هر سړی باید متوجي سیاره د دین له لحاظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی د ستاسو داسې خلکو ته مو ورزي چې هغه سحر کوي جادو کوي یا په منځ میړو د ښځې کې جدایی راولي یا د خلکو ژوند خرابوي یا د خلکو په کورنۍ چارو کې مداخله کوي د تعویزو په ذریعه باندې د داسې خلکو نه ځان ساتل ضروري دی لازمي دی چې باید ځان ترې وساتي
دا خدای چې وسړی لاړ شي تعویز وکي او په دې عقیده وسی چې غنی دا تعویز به زما کار وکي کدا خدای چې یو ځوان خپل هڅه وکړي او هغه څه چې غواړي هغه لاسته راوړي
ضرور خدای دا چې باید همیشه سړی سعی وکي کوشش وکي نو امیدکی دی ګیدنه یو سړی او دا متعویز چې دا هم سره منافی نه ده لکه ډیره توجه به دې ته نه کوي سیاره خو بس تعویز مې کړی کرا کور کې سملی په خواړه چې زما کار خپل پیدا کیږي ماته کور ته راځي کار بلکې په سعی کوشش باندې راځي لاسته هغه په دې شیانو باندې نسی راتللی یو سړی لاسته چې یا یې بخت خلاص کړي او بخت یې تړلی ده او یا دې بخت خلاصومه دا خبرې ټولې غلطې دي دا په دین کې نه دي بخت خلاصېدوسته